سلامونه د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زه ملالی بشیر د پښتو خبرونه تاسو ته د ازادي رادیو له سټوډیو وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره تللی دي. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانونو او ښاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له جدي ستونزو سره مخامخ سوی دی. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د برتانیا پولیسو د مانچستر د برید اړوند درې نور مشکوک کسان نیولی دي او همداراز اورو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پاپ فرانسیس په واټیکان کې سره ولیدل. د دغو او نورو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې له ناجیې صافی څخه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې له خپل پاکستانی سیال سره په لیدنه کې د لندن ناستې د پریکړو پر عملي کېدو ټینګار کړی. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تېرې ورځې د ستونزې په تړاو دوه تنه نیول شوي او د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځ قمندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره استول شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې له خپل پاکستانی سیال سره په لیدنه کې د لندن ناستې د پریکړو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلي اتمر په مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسؤلینو د اتم امنیتي کانفرنس په یوه برخه کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار جنرال جنوا سره د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو ترڅنګ د لندن د ناستې د پریکړو پر تطبیق او د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د لندن ناسته د روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره شوې وه. د یادې ناستې د پریکړو په دوام ښاغلی اتمر د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د راپورته شوي ستونزو د حل په اړه مفصلې خبرې کړې. ښاغلی اتمر د پاکستان له لورې پر افغان خاوره د راکټي بریدونو او د کرښې په اوږدو کې د خپل سرو نظامي تاسیساتو د جوړېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا د هیواد د هوایي حریم د نقص پاره له ښاغلي جنوا سره مفصلې خبرې کړې. ټاکل شوې په مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسؤلینو اتم کلنی امنیتي کانفرنس نن ورځ هم دوام وکړي. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تېرې ورځې د ستونزې په تړاو د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان او د لومړی امنیتي حوزې امیر تر څار لاندې نیول شوي. طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د یوې پلاوي له څېړنو وروسته ترسره شوی.
هر دوی تحت نظارت قرار گرفتند.
دوی دواړه تر سر لاندې نیول شوي. له دوی څخه څېړنې پیل شوي دي چې ممکن نور کسانو هم په دې کې وظیفوي غفلت کړی وي. دوی سره به قانوني چلند کیږي
مطابق به قانون امرشان برخورد شوه.
د خبرې وروسته له هغې کېږي چې د کامیر خصوصي هوایي شرکت یو مسؤول عثمان سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې وکیل عبدالرحمن شهیدانی تېره ورځ په بامیان هوایي ډګر کې د دې شرکت د یوې الوتکې د کېناستلو مخه نیولې ده. د افغانستان ولسي جرګې هم نن د دغې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځ قمندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره لیږل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس د قرارګاه او په لواګانو کې د قمندانانو سره خپل مشوره ورته ورکوي، اما دا سینه د دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
خغلی رادمن شویل چې د دغو ځواکونو دقیق شمیر معلوم نه دی خو خی د هر لیوا او کنډک په کچه یو یا دوه کسان د مشورې ورکولو چارې مخته یوسي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر خوري.
سلامونه.
د بریتانیا پولیسو درې نور مشکوک کسان د مانچستر بریټ په تړاونی ویل دي. په هغه بریټ کې چې د دوشنبه په ماښام وسو 22 تنه ووژل سو. د مانچستر پولیس وایي دغه مشکوک کسان نن د دغه شهر په جنوبي برخو کې نیول سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سې شنبه په ورځ هم یو درویشت کلن کس په همدې تړاو نیول سوی دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر ګیرارد کولوم چې نن په پاریس کې یوې فرانسوي راډیو ته د بریتانیا د مانچستر د بریټ په اړه خبرې کولې وویل
effectivement quelqu'un de nationalité britannique
دوی په حقیقت کې د یو برتانوي وګړي و چې اصله د لیبیا و، خو هغه کس چې په بریتانیا کې لوی شوی و هغه کس و چې سمدستي لیبیا او شای سوریه ته تر سفر وروسته تونلارې سو او پریکړه وکړه چې بریډ وکړي. نو دا هغه کسان دي چې په یو هیواد کې زیږیدل او په عین وخت کې د داعش د پروپاګاندا لپاره افراطیت ته مخه کوي. بلخه د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می تیر شپه نه وخت په یو ویډیو وینا کې وویل د دې بریټ مشکوک تر سره کوونکی سلمان رمضان عبیدی شاهد ویلو شبکې غړوي. پولیس وایي 20 کلن عبیدی په خپل هم په بریټ کې وژل شوی دی. د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو له ساړه عکس العمل سره مخ شوی دی. د امریکا په سنا مجلس کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو پر لګښتونو د څارنې د فرعي کمیټې مشر لینسی ګراهام پرون وویل چې دا وړاندیز به هیڅ ځای ونه نیسي. ګراهام ویلي که دا بودیجه اجرا سي له نړۍ څخه شاتګ ته مجبوره کیږي او یادا چې ډیری خلک به له ستونزو سره مخامخ سي. د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالي بودیجې کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې سره ولیدل. د ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې له پاپ فرانسیس سره تر خبرو وروسته په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کړی و. نوموړي هلته له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي. د امریکا ولسمشر په لویدیځ غاړه کې وویل چې که اسرائیل او فلسطین د سولې په اړه یو توافق ته ورسیږي، دا کولی سي په ټولو منځني ختیځ کې د سولې پروسې ته لاره هواره کړي. د قزاقستان د پارلمان غړو په یوې مقدماتي رای اخیستنې کې یو جنجالي لایحه تصویب کړه چې له مخې یې چارواکو ته صلاحیت ورکول کېږي څو تروریستان او هغه کسان چې د توندلارو ډلو سره یو ځای کېږي د دغه هېواد د تابعیت څخه د تابعیت له حقه محروم سي. که چیرې دا لایحه دوه نور رای اخیستونکو کې تصویب سي او ولسمشر نورسلطان نظربایف یې لاسلیک کړي، نو په یوه قانون بدلېږي. د دې لایحې له مخې هغه قزاقستانیان چې له تروریستانو سره په یو ځای کېدو سره دغه هېواد ته ګواښ پېښوي مجرم ګڼل کېږي او د دې هېواد د تابعیت حق نه ورکول کېږي. منتقدین وایي شاید دا لایحه د دولت د یو شمېر سیاسي مخالفینو په وړاندې وکارول سي. ځینې دا ډول سیاسي مخالفین له قزاقستانه بهر اوسېږي. د قزاقستان د عدلیې وزیر نن وکیلانو ته وویل چې دا لایحه به په یوه سیاسي وسیله بدله نه سي. او قطر وایي هکرانو د دغه هېواد په دولتي ویبپاڼه کې په لاسرسي سره یو جعلي مقاله خپره کړې چې د دغه هېواد د امیر له قوله پکې څرګندونې سوي دي. دا مقاله نن په دې ویبپاڼه کې ښکاره سوه. په دې جعلي مقاله کې دا سوي چې ګواکې د خلیج دغه کوچنی هېواد د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې سره د ستونزو له کبله له بحرین، مصر، کویت، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو څخه خپل سفیران ایستلي دي. د قطر چارواکي دا مقاله ناسمه ګڼي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه، بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره تللی دي.
اوس د قرارګاه او په لواګانه کې او همدارنګه په کندکو کې د کمانډانانو سره خپل مشورې دوی ته نه سپموي.
د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له جدي ستونزو سره مخامخ دی. یادې ادارې د خبرو ته څه ځواب لري په دې اړه راپور لرو. د زراعت وزارت لخوا شوو ته د هغوی د اقتصادي ودې لپاره د مرستې ورکولو لړۍ پیل شوې ده.
کوای شي د پروسس او بستبندی او مارکیټیابي کې هم کار وکړي او د غوی لپاره چې چیرې دوی مالی مشکلات لري قرضې موجود ده.
د مودرن میتود په نوم د بازار موندنې شرکت وایي چې د تبلیغاتو په یو نوې بڼه لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه برابروي.
مون مختلف شرکتو سره قرارداد کو او دا کسان چې مون ګمارو د دې په ذریعہ خرڅو.
د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه اورو چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او ازادي رادیو په ګډه همکاري جوړ شوی او همدارس د سپورت اونیس پروګرام اورو. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکای ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلا مشورې ورکولو لپاره تللي دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد ردمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو ځواکونو دنده د کنډکونو او لیواګانو قومندانانو ته روزنه او مشوره ورکول دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت سره لدی چې کندوز ته د تللو امریکایي ځواکونو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې دغه ځواکونه کندوز ولایت ته د لیواګانو کنډکونو قمندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره تللي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد راتمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوس ملاتړ د ماموریت د دغه ځواکونو دنده مشوره ورکول دي نه جنگ.
اوس د قرارګاه او په لیواګانو کې او همدارنګه په کنډکو کې د کمانډانانو سره خپل مشورې دوی ته نه سپموي او همدارنګه دوی سره په هر ځای کې سی وظیفه ده خپل ښې مشورې ورته ورکوي. اما دا څه نه ده چې دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
ښاغلی ردمنش ویل د دغه ځواکونو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو ښایي د هرې لیوا او کنډک په کچه یو یا دوه کسان د مشورې ورکونې چارې پر مخ یوسي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوس ملاتړ ماموریت لا ډیر لزرو زیات بهرني سرتیری افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي او د غشن د خوونې روزنې په چارو بوخت دي چې 8400 امریکایان دي. د یو شمېر راپورونو په اساس ناټو غواړي چې افغانستان ته لا دریو نیولې تر 5000 نور سرتیری راوستوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د ناټو سازمان سرمنشي او سفیرانو ته په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په جنگي ماموریت کې د ناټو د روزنې او مشوره ورکونې ماموریت کې بدلون نه غواړي. د ولسمشر غني په وینا اوس مهال د جګړې مدیریت د افغان ځواکونو په غاړه ده او دوی نه غواړي چې په دې برخه کې بدلون رامنځته او د ناټو ځواکونه یو ځل بیا د جګړې ډګر ته داخل شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري اریز وایي د غوس ملاتړ ځواکونه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي د اړتیا په وخت کې په هوایي برخه کې هم همکاري کوي.
طرحه داسې ده چې امریکایي ځواکونه باید افغان ځواکونه تنها وروزي، بلکې په جګړه کې ورسره ښکېل نه وي. اما د دې سربېره په هلمند په جګړو کې او یا ځین نور ځایونه په چین کې دوی په هوایي برخه کې همکاري کوي د ضرورت په وخت کې. نو زما په خیال سره د امریکایانو تک و کندوز ته ګټه حتما لرلای شي.
خاغلی عریض وایي د غوس ملاتړ ماموریت لخوا افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکونه هغه وخت لا ښې پایلې لرلی شي چې د افغان پوځ په رهبرۍ کې لازم اصلاحات راشي او کار اهل کار ته وسپارل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام ولولې. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغانستان د افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر بیا د یاد مرکز څېړنه بیا اساسه او له واقعیت څخه لیرې بولي، خو د قانون وزارت سرپرست بیا وایي په دغه وزارت کې وضعیت تر دې هم خراب دی چې په څېړنه کې یاد سوی دی. د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور اورو.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وایي په تیرو دوو کلونو کې د نړیوالو متخصصینو په مرسته د مدیریت له اړخه د مهاجرت قانون او ښاري پراختیا په برخو کې د حکومت چارې ارزولي چې ګڼې ستونزې پکې موجودې دي. د دغه مرکز مشر اورسلا نعمت د چهارشنبې په ورځ کابل کې له حکومتي بنسټونو سره د یادې څېړنې د شریکولو پر مهال وویل چې څېړنه کاملا بې پرې او د کره اسنادو پر اساس ترسره شوې ده.
تیرو دوو کلونو په ترڅ کې وکولای شو چې د یوې ډېرې هر هر شیزې بهیر نتیجه کې په مختلفو موضوعاتو باندې د سیړنې برسېله د مختلفو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو سره په مشورې داسې تحلیل او سپارښتنې راچمتو کړي چې نه یوازې د عملي کېدو بڼه ولري، بلکې هغه ټولو اداراتو کارکوونکي او مدني ټولنې استازي هم د دې بهیر د مالکیت احساس ځان ته کړي.
همدارس دا مرکز وایي چې دوی څېړنه بل حکومتي ادارو سره مرسته وکړي څو چارې لا غیزمنې او د رهبرۍ په برخه کې خپل ستونزې حل کړي. د افغانستان د څېړنې ورزونې واحد مرکز له دې وړاندې هم په بیلابیلو برخو کې څېړنې کړي او معمولا خپلې څېړنې د مرکو، خبرو اترو او بحثونو له لارې ترسره کوي. په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته لومړی مېرمن بیبی ګل غنی هم په خبرو کې د افغانستان د څېړنې ورزونې واحد مرکز څېړنه ګټوره وبلله، خو د کډوالو وزیر بیا یاد څېړنه له واقعیت څخه لري. سید حسین عالمی بلخی وی په یاد څېړنه کې د کډوالو پر وزارت لګیدلې تورونه بیا اساسه دي.
شما تحقیقات کردید، مطالعه کردید، مصاحبه انجام دادین، اقلا یک سوال از وزارت امور واجده نتون کردید؟
دی وی تاسو چې څېړنه کړې، مطالعه مو کړې او مرکی مو چې کړې، حداقل د کډوالو وزارت څخه به مو هم یو پوښتنه کړې وای. له بده مرغه دغه څېړنه د واقعیت خلاف ده، تاسو تور پورې کړی او موږ مجبور یو چې د رسنیو په مخ کې له ځانه دفاع وکړو. د قانونو وزارت سرپرست سنرګس نهان بیا وایي چې د قانونو په وزارت کې وضعیت له هغې هم خراب دی چې په څېړنه کې یادونه شوې ده.
له بده مرغه باید ووایم هغه تجربه چې زه د قانونو په وزارت کې لرم وضعیت څو چنده لدې هم خراب دی. د قانونو وزارت په څو سطحو کې د رهبرۍ له نه موجودیت سره مخ دی.
دا غلی نهان په خبره د قانونو په وزارت کې له دریو موینیتونو دوه او له 28 ریاستونو 22 د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. غلی نهان هم دراز ویل چې هر اداره باید د دې اخلاقي جرأت وکړي چې خپل ستونزې ومني، خو په کار ده چې د حل لپاره داسې اقدامات وکړي چې ولسی غواړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت له لوري د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی همکاري د کرنې د پورونو د پیاوړتیا پروګرام دویم پروګرام پیل شو. د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر نن د دغه پروګرام په پرانیست غونډه کې ویل یاد پروګرام درې کلن دی او له مخې به یې بزګرو او په دې برخه کې ځینو فعالو مېرمنو ته بېلابېل پورونه ورکړل سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د کرنې او مالداری وزیر وایي په تیرو دوه کلونو کې د کرنیز پراختیايي صندوق له لارې د کرنې پور د پیاوړتیا لومړي پروګرام له لارې د بزګرو مېرمنو په کاروبار، کښت، تولید او د پروسس په برخه کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. اسدالله زمیر د چهارشنبې په ورځ د دغه پروګرام د دویم پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې بزګري مېرمنې کولی سي د خپلو کارونو د لا ښه والي، تولید او پروسس لپاره پورونه واخلي څو کاروبار یې ورسره وغوړېږي.
باید موږ آګاهي ورکړو، معلومات ورکړو خپلو خویندو لپاره چې په زراعت بخش کې مصروف دي، چې دوی نه یوازې په تولید کې بلکې کوی شي د پروسس او بسته‌بندي او مارکیټیابي کې هم کار وکړي، او د هغوی لپاره که چیرې دوی مالي مشکلات لري قرضې موجوده ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیايي اداره چې دغه پروګرام تمویلونکې ده وایي په لومړي پړاو پور ورکونه کې له شپږ درزره ډیرو کلیوالو بزګرو مېرمنو له دې پروګرام څخه ګټه اخیستې چې محصولات یې په سلو کې 25% ورسره لوړ سوي دي. د دغه پروګرام لپاره د یو ایس ایډ مسؤول ګریت هاوس د پروګرام د دویم پړاو په پرانیست غونډه کې وویل له دا ډول پروګرامونو څخه د دوی اساسي هدف د بزګرو مېرمنو په ژوند او د دوی په کاروبار کې د ښه والي راتګ دی.
د پورونو د ورکړې اساسي هدف د دې چې د کروندګرو مېرمنو په شمن او د دوی په تولید کې خوالی راشي او همداشان ټولنه پرمختګ وکړي.
چارواکي وایي چې د پورونو اندازه له $10,000 نیولې تر شاوخوا $100,000 پورې رسیږي. یو شمیر پور اخیستونکي مېرمنې وایي چې دا ډول پروګرامونه د مېرمنو د کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځي او کاروبار یې ورسره غوړېږي. د دوی له ډلې کبرا د سګیرزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې لري دغه پروګرام له لارې پورونه واخلي او خپل کاروبار ته پراختیا ورکړي.
زه غواړم چې قرضه واخلم. دا خو دی هغه څه چې قرضه اخیستلی دي، دغه بزنس او تجارت رونق کړي ده، کنه چې پیسې وي خو کارم کیږي. هغه څوک چې نشي اخیستلی که قوانین لري او داسې پرابلمونه لري، دغه بزنس هیڅ وخت هم هغه رونق نه کوي، کنه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په خپل څلور کلن ستراتیژي کې د بزګرو میرمنو د ژوند او د دوی د کاروبار ښه والي ته ځانګړی پام کړی او په دې برخه کې بیلابیل پروګرامونه چمتو کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د مودرن میتود په نوم د بازار موندنې شرکت وایي چې د تبلیغاتو په یوه نوې بڼه لسکونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. د دې شرکت مسؤلین وایي د دوی هر کارمند به په خپل چاپیریال کې مسؤل وي چې د قرارداد سوي شرکتونو لپاره تبلیغ وکړي او په دې توګه به هم کاري زمینې ډېرې او ترڅنګ به یې خلک وکولای سي په تخفیف او ښه کیفیت سره د اړتیا وړ شیان ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې کاره د هر کلی ترڅنګ وایي چې دا طریقه په نور نړۍ کې کامیابه ده او په افغانستان کې به هم ښې زمینې برابرې کړي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور راکوي.
د مډرن میتود په نوم یو شرکت وایي چې د نویو طریقو په عملي کولو سره خلکو ته د کار موندنې او سوداګریزو شرکتونو ته د بازار موندنې په برخه کې پانګونه ډېروي. د دې شرکت اجرایي مشر ضیاء الحق زیاد چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تبلیغاتو لپاره یې په یوه اونۍ کې 3000 کسان جذب کړي خو غواړي دا شمېره تر راتلونکو دریو کلونو پورې تر 1,000,000 کسانو ورسوي.
موږ مختلف شرکتو سره قرارداد کوو او دغه کسان چې موږ ګمارو د دوی په ذریعه خرڅوو او دوی خپله کوم کسان چې موږ استخدام کوو د خپل هم مصرف کوون کړي، یعنی دوی هم خپل کولای شي مصرف وکړي او هم کولای شي چې نور خلکو باندې هم وپلوري. د دې لپاره یو کوپون لرو چې کوم شرکتونه چې موږ سره دي هغوی یو تخفیف هم نظر کې لري او په دې شکل د شرکتونو تولیدات هم خرڅیږي چې همدې ګټې نه موږ هم د کسانو ته معاش هم ورکوو.
ښاغلی زیاوی چې په دې برخه کې د ښوونځي زده کوونکي معلولین او د هرې کچې خلک برخه اخیستلی شي تر څو د قرارداد شویو شرکتونو تولید مشهور کړي. د معلوماتو لمخې په نور نړۍ کې دا ډول بازار او کارموندنه معمول د تر دې چې په اندونزیا کې شاوخوا 1,500,000 خلک په ورته چارې لګیا دي. د مډرن میتود شرکت مسولین بیا هیله لري چې په افغانستان کې هم ورته نوي سوداګري چې ډېر خلک یې له بېکارۍ ځورېږي اغېزمنه تمامه شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په مطلق ډول وزګار دي او 1.4 میلیونه نور یوازې وقفهیي کارونه لري. د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران وایي د کارموندنې ترڅنګ دا پروګرام ممکن ښه رقابت ته زمینه برابره کړي. د ده په باور د نورې نړۍ تجربې ته په کتو په اوږده مهال کې دا پروګرام ډېرې ګټې لرلی شي.
افغانستان کې چې هر نوې طریقه ترویج کیږي خصوصا د مارکیټینګ په برخه کې یو عمده د دې ګټه دا ده چې رقابتونه رامنځته کیږي. زما په فکر سره چې دا یو ډېره ښه تجربه ده. د دې ترڅنګ دا چې نور ته کار پیدا کیږي د دوم تاثیرات دي چې زموږ تاسو خلکو اقتصاد ته ډېره ښه ګټه لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې افغانستان د مارکیټینګ له نویو لارو سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې دا ډول پروګرامونه د تولیداتو د خرڅلاو او اقتصادي پیاوړتیا ترڅنګ سوداګر دې ته هڅوي چې لا ډېر څه وکړي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د تبلیغاتو دا بڼه باید اصلي کیفیت په پام کې ونیسي او نه باید یوازې بازار موندنه وي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د بحرین د کورنیو چار وزارت وایي چې دغه هیواد د شیګانو د مشر د کور مخې ته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې یو شمیر کسان وژل سوي یا ټپیان دي. دغه هیواد اکثره وګړي شیعه مذهبه دي خو له دوو پیړیو راهیسې واک د سنیانو په لاس کې دی. پولیس ادعا کوي چې مظاهره چانو وسلې لرلې خو د بشري حقونو مدافعینو پر مظاهره چانو برید غندلی دی. عصمت سروان نور حال راکوي.
په بحرین کې پرون سه شنبه وروسته له دې چې پولیسو د دغه هیواد د مخکښ شیعه ملا پر ملاتړ کوونکو مظاهره چانو برید وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وغوښتل شول او په سلګونو نور ونیول شول. پولیس وایي نږدې 300 تنه پلازمینې منامې ته څیرمه په دیراس کې ونیول. دغو کسانو د بحرین د شیعهګانو د مذهبي مشر عیسا قاسم د کور مخ ته غونډه کړې وه. د بشري حقونو ډلو پر دې سوله ییزې مظاهرې د پولیسو خونړۍ حمله خندلې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا برید د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي سفر لومړنۍ نتیجه وبلله. ویل چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر سفر د بحرین رژیم زړه ورکړ. ترامپ د یکشنبه په ورځ د ریاض د سرمشریزي په څنډه کې د بحرین له پاچا حمد بن خلیفه سره ولیدل او ورته وویل چې د امریکا او بحرین په اړیکو کې یو څه ترینګلتیا شته، خو د مظاهره چانو په ارتباط به کومه ستونزه نه وي. د خلیج د سیمې دا کوچنی هیواد د امریکا کلیدي متحد دی. په دغه هیواد کې د امریکا سمندري ځواکونه ځای پر ځای دي، خو د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې په ځلونو د بشري حقونو د مسئلې پر سر پر بحرین انتقادونه کړي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي په مظاهره کې هغه کس نیولی چې له 268 نورو سره د جاو له محبسه تښتېدلی و او له یو شمېر مظاهره چانو سره لاسي بمونه او چاړې موندل شوي دي. دا وزارت هم در ازوی چې د دغو کسانو زیات شمیر د عیسا قاسم په کور کې پټ شوي ول، هم در ازوی چې یو شمیر امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. بحرینی چارواکي عیسا قاسم په خپل هیواد کې تشدد او فرقوي تاوتریخوالو ته پلمن وهلو تورنوي، نوموړی د می په 21مه په یو کال باندې محکوم کړ. تیر کال د بحرین حکومت له عیسا قاسم څخه په دې تور د بحرین تابعیت واخیست چې له ایران سره اړیکې لري او خلک تاوتریخوالو ته هڅوي. بحرینی چارواکي د خپل هیواد په ناکراریو کې د ایران لاس ویني، خو ایران دا تورونه ردوي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن د لومړي ځل لپاره په واتیکان کې سره ولیدل. په دې لیدنه کې دواړو مشرانو شاوخوا 13 دقیقې خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې سعودي عربستان او اسرائیلو ته هم لاړ. دا د نړۍ د درو لویو ادیانو مرکزونو ته د ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ لومړنی سفرونه دي. د فریبا ظاهر په راپور کې جزئیات اورو.
د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لومړنۍ لیدنه د دواړو مشرانو د لاس په روغبړ پیل شوه. ډونالډ ترامپ له پاپ فرانسیس څخه مننه وکړه او وی ویل چې د ویاړ ځای دی چې له هغه سره خصوصي لیدنه کوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د دې لیدنې په پای کې د نورو ډالیو ترڅنګ ولسمشر ترامپ ته یو مډال ورکړ. ترامپ هم پاپ فرانسیس ته د مارتین لوتر کینګ کتابونه ډالۍ کړل. ولسمشر ترامپ د خدای پامانۍ پر مهال وویل، مننه کوم، هغه څه چې تاسو ویل هیر به نه کړم. ټاکل شوی ولسمشر ترامپ د ایټالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون ایټالیا ته ورسید. نوموړي تر هغه د مخه، یعنی د می پر 28مه نیټه، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کړی و. ترامپ هلته پر اسرائیل او فلسطینیانو ژغ وکړ چې یوې روغې جوړې ته ورسیږي. ولسمشر ترامپ په لویدیځ غاړه کې ویلي، که اسرائیل او فلسطین وکولای سي د سولې او توافق ته ورسیږي، دا به پر ټول منځني ختیځ کې د سولې پروسې ته لار هواره کړي. واتیکان ته پورتلو سره د نړۍ د دریو سترو ادیانو مرکزونو ته د ولسمشر ترامپ سفر ختم شو. خدای به د می پر 25مه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه او د می په 16مه او 18مه نیټه په سیسلی کې د جی و یا د نړۍ د وسترو قدرتونو په سرمشریزه کې برخه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو پیغامونه درته لولم. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکلي، پاکستان د تروریستانو ځای دی. تروریستان روسیه او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو لپاره راستوي. پاکستان د تروریزم مور ده، یعنی دا د خپل نظر دی. شفیع الله د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی چې وایي، زه له ازادي راډیو سره ډېره مینه لرم. زه چې کله ازادي راډیو ته تلیفون کوم، زما تلیفون ته ځواب نه وایي، نو هیله لرم چې زما تلیفون ته ځواب ووایي. شفیع الله جانه، دا د ستا پیغام مو خپور کړ. د ازادي راډیو بېلابېلو خپرونو ته تلیفون وکړئ چې پکښې اورېدونکي خپل نظر شریکولی سي، او موږ به حتما ستاسو نظر او پیغام خپور کړو. عزت الله الهام د لوګر د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، د لوګر د شهدا او معلولینو په ریاست کې په پراخه کچه اداري فساد روان دی. له مسؤلینو چارواکو هیله کوم چې مخه یې ونیسي. د افضل په نوم یو اورېدونکي له ازرې ولسوالۍ څخه پیغام رالېږلی دی او لیکلی دی، له طالبانو سره د روس مستقیم کومک کوي، او د سپینې شګې څخه یې د ازغنی له لارې ازریت راوړي. یو اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی پیغام لري لژلې دی چې او دی لیکي چې د ازری ولسوالۍ د منګل درې کلي ته زیات طالبان او پاکستانیان راغلي دي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې در سره او اوس به تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې له خپل پاکستانی سیال سره په لیدنه کې د لندن غونډې د پریکړو پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځي قمندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره استول شوي دي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې په کابل کې د دوی د یوې همکاري وژل کېدل اندېښمن کړي دي. د بریتانیا پولیسو د مانچستر د برید په تړاو د دې ښار په جنوبي برخو کې درې نور مشکوک کسان نیولي دي. په هغه برید کې چې د دوشنبه په ماښام وسو دوه ویشتنه ووژل شوه. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په لیدنه کې له هغه وغوښتل چې د سولې راوستونکی اوسي. ولسمشر ترامپ هم ویلي چې دا پیغام به یې هېر نه کړي. د قزاقستان د پارلمان غړو په یوې مقدماتي رایه اخیستنې کې یوه جنجالي لایحه تصویب کړه چې له مخې چارواکو ته صلاحیت ورکول کېږي څو تروریستان او هغه کسان چې د توندلارو ډلو سره یو ځای کېږي د دغه هېواد د تابعیت له حق محروم کړي.
لفریبا ظاهر څخه په مننه. او سپورتي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په ویس اندیز کې تمریناتي کمپ لري سو د ویس اندیز له هوا او وخت سره ځان بلد کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک د چړشمي پورس ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله له ویس اندیز کرکټ ملي لوبډله سره درې شل اوریزه او درې پنځوس اوریزه لوبې لري. هوتک وایي چې دغه لوبې د ویس اندیز په کوربتوب د جون په دوهمه پیلېږي او تر څوارلسمې دوام کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون ماښام ناوخته هند څخه د ویس اندیز پر لور روانه شوې ده. د افغانستان د زورخانه ورزش لوبغاړي نن د برونزو د نهو مډالونو په ګټلو سره افغانستان ته راستانه شول. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو په المپیکي سیالۍ کې افغان وشوکار عبدالرزاق رضایی د برونزو یو مډال او دغه راز د زورخانه لوبغاړو له دولسو کلونو وروسته په دې برخه کې د برونزو نهه مډالونه خپل کړل.
او نن هم د مونږ د زورخانه ټیم راځي چې هغه نه مدالونه لري او دولت کاروت پاس دا مدالون د افغانستان نصیب شوی ده.
د اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالۍ د 250 هیوادونو د لوبغاړو په حضور سره په 21 بیلابیلو ورزشي رشو کې ترسره شوه چې افغانستان پکې 43 مقام خپل کړ. له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د می په 12 نیټه پیل شوې وې چې 10 ورځې دوام وکړ. او په هرات کې د تکواندو یا WTF سیالۍ 14 پړاو پیل شو. د هرات د ورزشي امریت فنی مدیر ضیاءالحق ضیایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د شلو کلبونو څخه د 130 لوبغاړو ترمنځ په بیلابیلو وزنونو کې ترسره کیږي. نوموړی وایي دغه سیالۍ نن پیل شوي او درې ورځې دوام کوي. د ښاغلي ضیایی په خبره په هرات کې د تکواندو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو بل بهرنۍ موضوع. د برتانیا پولیسو درې تنه نور مشکوک کسان په مانچستر ښار کې د ځانوژونکي برید په ارتباط نیولی دي. د دوشنبه په شپه د کنسرت په پای کې ځانوژونکي 22 تنه وژل او 59 نور یې ټپیان کړل. پرون هم پولیسو یو مشکوک کس د دې حملې په ارتباط نیولی و. حکومت د یوې بلې احتمالي حملې د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر د لندن په ګډون په ټولې برتانیا کې زیات کړي دي. احمد شیبر راپور وړاندې کوي.
په مانچستر کې نن پولیسو وویل چې درې تنه مشکوک کسان د ترسره شوي ځانوژونکي برید په تړاو د ښار په ختیځه برخه کې نیولې دي. پرون هم د همدې برید په ارتباط چې د ماشومانو په ګډون یې 22 تنه ووژل یو تن نیول شوی و. پولیسو نن وویل چې د دوشنبه د شپې په حمله کې شایي تر یوه د ډېرو کسانو لاس وي. د د بریتانیا سر اعظم تریزا می هم ویلی دی چې شاید منچستر ښار په سرپټی سټیډیوم کې د کنسرت پر مهال په شوی برید کې یو کس نه یو ډله لاس ولري. دا وایي پولیس او د امنیتي خدماتو ادارې څېړنې ته اړتیا لري چې معلومه کړي عبیدی په یوازې سر د هڅه کړی که نه. تحقیقات روان دي. هغه څه چې د ورځې په ترڅ کې ترسره شوي دي د دې څرګندونه کوي چې د دې امکانات رد نه کړو چې د خلکو یوه لویه ډله له دې حملې سره ارتباط ولري. تریزا می زیاته کړه چې د بلې تروریستي حملې امکانات هم شته. د همدې لپاره د لندن په ګډون په بریتانیا کې امنیتي هڅې زیاتې شوي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن د دغو امنیتي تدابیرو لپاره خلکو ته ډاډ ورکړ او ویې ویل څه چې زه یې د لندن اوسیدونکو او د لندن د ښار د لیدو لپاره راتلونکو خلکو ته وایم، تاسو به اضافي پولیس پر لارو کوڅو ګورئ، تاسو به اضافي وسلوال افسران پر واټونو وینئ، تاسو شایي پوځیان ووینئ. مهمه دا ده چې تاسو بېغمه او بېدار اوسئ، عادي ژوند کوئ. که چېرته کوم داسې مشکوک څه په سترګو درځي، لطفاً پولیس پرې خبر کړئ. پولیسو د سه‌شنبې په ورځ وویل داسې باور لري چې په منچستر کې ځان وژونکی برید 22 کلن سلمان عبیدی چې په بریتانیا کې زیږېدلی دی ترسره کړی دی. د امریکا امنیتي سرچینې د بریتانیا د استخباراتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې عبیدی په منچستر کې په یوه لیبیایي کورنۍ کې زیږېدلی و. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې سلمان عبیدی په وروستیو کې لیبیا ته تللی و. امریکایي چارواکو بیا ویلي دي چې په وروستیو کې عبیدی له لندن څخه په اورګاډي کې سفر کړی و. د منچستر د ځان وژونکي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
په افغانستان کې 4:08 سوې د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او ازادي راډیو په ګډه همکاري جوړ سوی 19 پروګرام او همدارز د سپورت 19 پروګرام اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په هغه پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اکله ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي تیانه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15 سلنه وي، یعنی 15 سلنه په هېڅ کړه. ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفره یا 180 نفره یا 160 نفره، نو کله ته مثلا 15 نفره ښځینه ښوونکي هغه په هېڅ کې راځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو دا په هېڅ کې راځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډېره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړي دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټه. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړه کړو، د هماغه سیمو سره به مو کومه کړي تر څو پر دوی وتوانېږي ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړي.
تاسو چې کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره وي؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3.5 سلنه ده. دغه 3.5 سلنه هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټېږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ترجمن دی هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي تعلیم د هر ماشوم حق دی هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي چالشونو سره مخامخ شوي چې بیا کله مراجعه سوي نو سربیاګان دا په ډاګه کړی ده یو چالش دا هم و چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکی په مکتب کې نه وي یو نارینه ښوونکی ته خلک زړه ډېر نه شکوي چې خپله لور په مکتب کې شامله کړي. یو خدا چې په فرهنګي لحاظ باندې هم موږ وروسته پاتې ټولنه ده یو سنتي ټولنه خپله لور وڅوک مکتب ته نه ورکوي بیا نو که چېرې مثلا یو بانام ورته پیدا شي بیا یې بیخي نه ورته ورکوي نو موږ غواړو دغه بانې چې موجود دي دا بانې باید د منځه لاړ شي. خو په نورو ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکي تربیه کړو او په عین وخت کې دا چې د ښځینه ښوونکي تربیه کیږي خپله دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړې دي. دا بل غټه ستونزه د بیلګې په ډول باندې دغه اوس چې په دغه 1,080,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې د زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د 9 سن په فارغ دي د 10 سن په فارغ دي.
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لږ نه ده
ډیره لګه ده د شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازم
یعنی د امتحاني پروګرام ده
یو پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه خو دا رته څه وګورو چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شډو چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بلچا د خواته مليږي نو بنان کده چې داسې برنامه نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرفت داسې ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیر لوړ وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټنډرډ نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدي اکل د ټټ ست څخه باید وړي اجازه کل متوسط ست کم کړل ولري بیا ستونزه سره اندازې پر اړيږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه ورتیاوی د مسلکي خلکو دا باید لوړي شي ترڅو پر مسلکي خلک تربیه کړئ شي
کچیر مونږ مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چې لاړې سیس دا کړې وکړي په خوندې کې یو نارینه استاد ده آلته نه پرې دي ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات شي
کله چې یو مور مثلا دا په کور کې زکړه نه لري دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغلکیږي او دا واده کوي او دا په کور کې مور کیږي د وی باسواد مور او د وی بیسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی. یو باسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دغه وسیعت دغه روغتیا ته توجه وکړي خو یو بیسواد مور دا کار نه کوي. یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه موږ په ډیر ضعیف حالت کې قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې به شنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي. نو کچېری شجنه دا کار ونه کړي یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې اخته وي هغه کورنۍ چې واز نه نه کار کوي او اقتصاد یې مجوبلي او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه نو تاو ترخواله موجود ده کله چې مور باسوادي مجموعه د جرایم کچره ټټولای شي.
بله تاسو په داسې ولایتو کې د انجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نه وي او هم ډېرې کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي؟
یو څه باید مهم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده په دې معنا باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن لپاره ډېر علاقمند دي یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لري سي ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې مثلا زوی مکتب ته ځي نو لور یې ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برته راشي او څه شي زده کړي نو افغانان ډېر ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دي زه ډېر مچ پروګرام ته ډېر بریده بری کامیاب
هغه جنو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړ او بیا دوی خون کې سولې مسلکي خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرره سوی دي خون کې په صفات ک څه رقم ده
دوی چې د ماسه فارغ سي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ماسه فارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای دا پروګرام څومره کې لري لومړی مخه ده چې کله مثلا الته وسنی شوون کې چلته تیاری موجود دي
بله
او دوی د ورسم سم په څخه فارغ دي زموږ لمړیتوب اوله موږ ته دي یعنی دغه سکالرشپ
تیاری مقرره دي
بله دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا شته چې ځنه استادانی دي چې دوی د ورسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړې نه لري. نو کچیر بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانسوه بیا نو دوهم چانس موږ ورکو هغه چا چې هغه د
وظیفه نه لري،
د دولسم سم څخه فارغه دي، دوی وظیفه نه لري، خپل محل کې دي او دوی ته هم لیواله چې فصل چې فارغه سي باید کار وکړي. د ارزیابي یوه کمیټه موجوده، دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نښه کوي. دا بیا فارغېږي کله چې دوی فارغه شوه، دا شمېره ډېره ټیټه ده. زه ډاډه یم ټول ته کار پیدا کېږي. د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کېږي. احیانا که چیرې مثلا دوی ته هلته زمینه نه وي، مثلا کمبود تشکیل وجود ونه لري، یونیسف نور مکتبونه لري، ته څه خبره چې موږ مثلا کلیوالي صنفونه لرو یا مثلا د سری زده کړو صنفونه لرو، بیا دغه ښوونکو څخه موږ په هماغه برخه کې استفاده کوو. یعنی دوی کدای شي د سری زده کړو په پروګرام کې شامل شي او یا هم د ابتدایي زده کړو پروګرام کې شامل شي، تر څو پر دوی لپاره په راتلونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمینه مساعد.
دغه د مسلکي ښوونکو د زده کړو پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لږ د نور ولایتو ته مغزيږي، ځکه هلته هم ډیر ښوونځي دي چې خځینه ښوونکي نه لري.
یوازنی علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ، د هغه ولایتو چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري. یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي. بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو، لومړیتوبونه باید پناشه کړو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو. او دغه اوس د مسند افغانستان د وزارت لپاره د لومړیتوب چې خځینه ښوونکي باید دوی زیات کړي.
مننه ډیره زیات.
له تاسو نه مننه.
رسول ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومان او د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري دینجونو د زده کړې پاکله ووبریدي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پروانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او درڅنګ به د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو لمسول سره په دې اړه مرکه واوري چې وای د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه ځلیدل دي.
خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فج مدال د افغانستان په نصیب وکړ او خاطر خوش وکړ. آلتا
محترم اردوونکو د خبرونه په لړ کې به علیما څنګه درو پیژنو چې د ښکارا د سپورت برخې شوونکې او ترڅنګ یو غوړ لوبغاړي هم ده.
نن زموږ دولت چې د مثلا دوه
په د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمدزی خاورو احمدزی صاحب په خیر علي خبرونی ته کړتو وایي چې په تیر اونۍ کې د سپورت ډګرونه څه ډول و، څه لاسته راوړنې مو د سپورت برخه کې درلودې.
د سلام په وړاندې کولو سره کاکر صاحب لکه څنګه چې ته هم په جریان کې اوس مهال هم د اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې روانې دي او لکه څنګه چې د خوشاله یو خبر لرو غدا د افغانستان د پهلوانۍ د برخې لوبغاړو 15 مډالونه په دې برخه کې ګټلي دي او همدارس د وشو د برخې یو لوبغاړي یو مډال د برونزو وروسته له 12 کلونو څخه په دغو سیالیو کې د افتخار افغانستان ته راوړی ده او مډالونه ګټلي دي. پرته له شکه چې په دغو سیالیو کې هم نارینه لوبغاړو او هم ښځینه لوبغاړو ګډون کړی ده. د نارینه لوبغاړو ترڅنګ له افغانستان څخه یو شمېر ښځینه لوبغاړو هم پکې ګډون کړی ده چې دغه راز کیمیا یوسفی د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې خپل سیال ته ماتې ورکړې ده او لوبه یې ګټلې ده. اوس به د سپورت له ډګره مهم خبرونه به له اوریدونکو سره شریکم. لومړی دا چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالۍ کې د پهلوانۍ او وشو د برخې لوبغاړو د برنزو شپږ مډالونه وګټل. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتو د برخې مسول منور شهزاد یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ افغان لوبغاړو د برنزو 15 او افغان وشوکار عبدالرازق رضایی د برنزو یو مډال ترلاسه کړی دی. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 500 هیوادونو په ګډون په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو پهلوانۍ اتلتیک جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوې چې 14 ورځې دوام کوي. د نړیوال سیالۍ تورنمنت په دوهم پړاو کې د ګډون په هدف د افغانستان د قوت رمی نهتن لوبغاړي لبنان ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې درې ښځینه څلور نارینه لوبغاړو یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. په دغو سیالۍ کې د 29 بېلابېلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې چې د می په 19 پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. قوت رمی د رزمي سیالۍ یوه برخه ده. د روسیې مبارکې میاشتې د رسیدلو په مناسبت د نښې ویشتلو او ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د پنځو ګونو سیالۍ د فدراسیون مشر ماستر خوشحال ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د دوشنبې په ورځ پیل او یوه ورځ به دوام وکړي. د ښاغلي خوشحال په خبره په دغو سیالۍ کې به د کابل د اړوندو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د کرکټ د اتلس لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ ترسره شوې. د کونړ ولایت د ورزش امر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ ورځ د سرکانو ولسوالۍ لوبډلې الکوزي لوبډلې ته 129 منډې هدف وټاکه او الکوزي لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په 13 اورونو کې ځان دغه هدف ته ورسو او لوبه یې وګټله. د ښاغلي صبغت الله په خبره دغو سیالۍ 9 ورځې دوام وکړ او هدف یې د سولې بهیر ته د ځوانانو هڅول و.
ل مرزی احمد زخه په مننه په محترم اوردونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه مسول وای چې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي تر اوسه شذلې دي. د اولمپیک ملي کمیټه د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ویل چې د لوبغاړو شمتوالي او بودیجې ته پکتو لوبغاړي تر اوسه شذلې دي او هله د کلاس افغانستان تر استانه شي. په دې اړه مل شغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ورڅخه وپوښتل. نوموړي ویل
څنګه چې په جریان کې که د اسلامی همبستگی مسابقات آذربایجان کشور سور از مخ شروع شوی در تروس جریان داره. خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فج مدال د افغانستان په نصیب وکړو او ښه درخش ورکړو. هلته زموږ لوبغاړ کوشش لري چې نن هم مدالونه په افغانستان په نفع کې وګټي او د افغانستان بیرغ هلته په اهتزاز راوړي.
د دغو سیالیو لپاره د افغان لوبغاړو انتخاب څه ډول و؟
تر د مسابقات د اسلامي مسابقات مخکې د افغانستان د ټول فدراسیونونو مسابقات دلته دایر شو چې د مسابقات پس هغه کوم چې لومړی او مقامونه واخیستو هغه انتخاب شو د دې مسابقات لپاره. او موږ خو کوښښ کولی و چې تقریبا 113 لوبغاړي ولېږو دلته ولېږو او د مشکلات د مالي مشکلات و موږ هغه نه شو. خو موږ هم بیا تقریبا 150 ورزشکاران ولېږو او د ښه هلته درخصشي ورکړو او افغانستان د اسلامي ممالک پر منځ کې یو عزت او هغه د بیرغ او د غرور چې و هغه پاخه ډول وساته.
بله، تاسو د مصارفو یادونه وکړله. تاسو د ویل چې دوی بودیجه نه ورته دغه لوبغاړو لپاره کړته وایست چې نورې کومې ستونزې وې د دې تر څنګ چې دغه لوبغاړو ته سم رسیدګي ونه سول؟
ستاسو مشکلات په دې دلته و چې مونږه د افغانستان دولت کوم یاست مخکې د اولمپیک سره وعده کړی و چې د اسلامي مسابقات ټول مصرف به ورکړي. خو متاسفه کله چې په آخري ورځو دوه درې ورځې پاتې وو هغه وخت ځواب ورکړي چې موږ د دې مسابقات مصرف ورکولی نه شو چې تاسو غواړئ تاسو مزې په دې سیالۍ کې. کوښښ وکړو چې افغانستان باید د اسلامي ممالک ترمنځ حذف نه شي، باید لار بشي. بیا هم د ورزشکاران ولېږو او هلته د افغانستان نمایندګي وکړو.
جناب شهزاد صاحب، که داسې راته ووایست چې دغو سیالیو ته افغان لوبغاړو څه ډول چمتووالی نیولی و؟ آیا دوی چمتووالی صحیح نیولی و دغه سیالیو لپاره؟ که څنګه
هغه بله هیوادونه څرنګه چې آمادګي نیولی و، متاسفانه زمونږ ورزشکاران آمادګي نه وو ورسره. چې دې خاطر کله چې یو داسې یو غټه جوړېږي او یا مسابقات داسې کشورون من سی جو دوی سلور میاس مخ که طول ورزش کران قرن سیکیگی او داغا لفتر خلا آمدگی وقت مسابقات لپاره. دی خاطر چی افغانستان دی اولمپیک
تاسو په جریان کې یاست کې ور سره هیڅ بودیجې مالی نشته. موږ کوښښ وکړو چې داسې ښایسته او کومه ورزشکاران چې
شہزاد صاحب غواړم د روسي سوال په لړ کې وپوښتم چې په دغه سالوي کې څومره انجنونو او څومره الوکانو ګډون کړی وو؟
کو ډیر کسان انتخاب کړی وو چې باید ولېږو، خو د مالی اقتصاد چې مخکې درته یادار شم، د دې خاطر موږ نشو کولای چې دا ولېږو.
محترم اوردونکو، د خبرونې په لړ کې به علیمه څنګه درو پیژنو چې ډېر ښکاره د سپورت برخې ښوونکې وه او تر څنګ یو غوره لوبغاړې هم ده.
نن علیمه څنګه ده؟ د برخې ښوونکې یم، او د ښکار کېږي چې وظیفه لرم او د المپیک په پیش رسمتان یم. سبا یو وخت مکتب کې کار کوم چې تیمونه مې والیبال، باسکټبال، فوټبال، اتلتیک ده. تقریبا سر نفر شاگرد میں تھا کہ مطلب تو سر تنین کا ماما حدود کے لس نفر عوض ہوتی ملی فٹ بال کی تھا، اسپر نفر عوض ہوتی ملی باسکٹ بال کی تھا. سر یہ چھپا والا شام کی مجھے اٹھا سے پی گیا سر جب اپنے جو ہے اس میں تھا کھانا نہ کھا جائے ماں کہ پر مطلب کی راشد لکھا جوانان گندی من دے وہ ماں والی ورزش افغانستان کی دخل زیادہ پردی فائدہ لری د دې خاطر چې سیاتیک مریضې کې خځې گرفتار کیږي، د سیاتیک د خاطر کې موږ جلاوګیری وکړو. عیناً لمونځ د خوا چې موږ لمونځ کوو 15 دقیقې وخت ورکړو چې موږ ورزش وکړو. یوګا د تمرین د یوګا چې خلک د هندوستان کې یوگا کر کے دازہ تمرین دی یوگا وہی دادا وجود دفار دے گا سکے، مگر بدبختانا افغانستان سر سے پوری ورزش امنیت نہیں ورکی. افغانستان کی ورزش علاقہ لری، مگر چونکہ افغانستان لکا نن زمونگ دولت چی دا مثلا دو بار خدا چیش افغانی و دکتر عبدالله دا و المپیک هم عین شای محمود انیف و زهیر اکبر دا مون پا منز کی پخوا و کال کی یو دفع سفر تلام دا انجون سرا، اما دا دری کال دا چنده سپاتا یما سفرون ولی سیاست که نوالی دا و المپیک و ورزش سیاست که دا غلی دا وست.
محترم اوردونکو، دی اونۍ ورځ خبرونه مهم دومره و، تر بیا چې زه سباون کاکړ ساسو درنو حضور ته حاضر یم. د خدای پامان. د سپورت ډګروندې هم دا شان ګرم وي.
ملگری
ساتون کے دد خاورے ساتون کے دد خاورے دے اخیستے تس پہ چلے انتقام دے تم کے دد خاورے ساتون کے دد خاورے ند خوب ندے آرام دے وہ تم باندھے دام دے دیوا کے نکریزو دستانو پلاس نکلے دیکھو در پلا شہر دے کما خانے سہر دے کما دے سامان تا سلام دے تو ہر جڑک کے دے مقام دے تم کے دد خاورے ساتون کے دد خاورے ند خوب ندے آرام دے تم بندے دام دے
سلام است.